او یو پیوم کال کې جرمنی ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلې ل پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راخلی
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و، مونږه چون سیاسی او د افغانستان د یرغل اغنه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي، د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر و چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږه به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، چون زمونږ کورنۍ وه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دیزې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي، او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو دلو سره په تماس کې وم ترڅو چې موږ وکولې شو د شوروي اتحاد سره پوزونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته دی دون دی فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دې ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاستئ؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضي کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادت نامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه آسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کومه. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا مانه پوښتنه وکړه، که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په البانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن یعنی دی تشکیلاتو جوړول، دی اتحادیو جوړول، دی شرکتونو سهامی شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو مونږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته هم راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه یي او اقتصادي مشکلات یي، نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې وو د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کمه ته به زما سره څه وکړي. نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوروو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ییزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دوی خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه یې مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایروت کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2020 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یولسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی د یولسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پت شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل. او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی؟ وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې، کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان و د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناستو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغانی کلتور را ژوندۍ کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لوی غونډه یو بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپل راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و، او اسدالله ازمری و، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاب مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو د پاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل. نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وه، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 2 کاله چې دلته تیر کړه، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي، او د قرآن په کومه ګوشه کې د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي، یعنی ته لیکلی وي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو ته تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې، چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو حکار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده اسلام وسنشاف. دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
غیر کچھ کے مسافر غندے والا ماں ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوال گر غندے والا ماں سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ڈیما غلے دے کچکے مسافر گندے والا ڈیما ماتھ میں دے غرور ہے اس والگر گندے والا ڈیما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ڈیما
سوائم
غږ مې نه ځي. غلی د کوڅه کې مسافر غوندې ولا